द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا آرټی ورډیو دی نن د نهه یاس شنبه ورځ د کال 2020 د اگست د میاشتې 13 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لخوا د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار د نیوکو وروسته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتي ادارې ISI مشر سعودي عرب ته رسیدلي. بلخوا د قامی عدالتي تګلاره جوړولو کمیټې لخوا یو رپورټ کې ویلي شوي چې د پاکستان په اعلی او ښکته عدالتونو کې دا وخت څه د پاسه 600,000 قضیې یا کیسونه د اورېدنې په انتظار پراته دي. او د خیبر پختونخوا حکومت د صحت مرکزونو د پرانستلو پریکړه کړې. د صحت محکمې ویلي د پیښور د غټو هسپتالونو د خلاصېدو پریکړه نه ده شوې خو د ضلع هسپتالونه به پرانستلې وي. سرټکې تاسو واورېدل. اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مطبوعات وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ په اړیکو کې د پیدا شوي تاوتریخوالي کمولو لپاره ریاست ته ورغلی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي دي د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم د پوځي مشر سره په دې سفر کې موجود دی. خو د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو او هغه به سفر کوي خو ورسره یې ویلي وو دا د هغه د وړاندې نه ټاکلی شوی سفر دی او هدف یې دفاعی اړیکې دي. رایټرز خبری اداره د پوز او د نورو سرکاري سرچینو له قوله وایي که د پوز سرلخکر د سعودي عرب سره جوړ شوی تاوتریخوالی په کمولو کې ناکام راشي نو دا به د پاکستان د مرکزی بینک د بهرنیو پیسو اکاونټ یا زری مبادله په بده توګه اغیزمن کړي. یاد دی وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو که سعودي عرب ملاتړ کوي او کنه خو وخت راغلی چې پاکستان د کشمیر په مسله کې مخکې تګ وکړي. که څه هم سعودي عرب په سرکاري توګه د پاکستان د خارجه وزیر په بیان تر اوسه څرګرګون نه دی خودلې خو د پاکستان مطبوعاتو د قریشی له بیان وروسته ویلی وو سعودي عرب د پاکستان نه خپل قرض $1 ارب بیرته اخیستی دی او ویل کیږي د نورو $2 ارب بیرته اخیستلو یې ورته ویلي دي. او د قامی عدالتي تګلارې جوړولو کمیټې لخوا یو رپورټ کې ویلي شوي چې د پاکستان په اعلی او ښکته عدالتونو کې دا وخت څه د پاسه 600,000 قضیې زیر التوا یا د اورېدنې دپاره پرتې دي. سلنکار او قانون پوهان وایي که یوه وجه یې په عدالتونو کې د ججانو او د نورو سهولتونو کمی دی خو بلخوا د وکیلانو لخوا د قضیو ځنډول د استغاثې عدم دلچسپي غلط FIR او د شهادتیانو په وخت عدالت ته نه وړاندې کېدل د دې غټې وجې دي. په لړښته د خیبر پختونخوا حکومت د روزګارونو د خلاصېدو اجازې ورکولو وروسته د صحت مرکزونو پرانستلو پریکړه هم کړې ده چې خلکو ته سهولت ورکړی شي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې ویلي تر اوسه پورې د سرخار پیښور د غټو روغتونونو یا هسپتالونو د خلاصېدو پریکړه نه ده شوې خو د ضلعو روغتونونه یې ځکه پرانیستلي دي چې خلک په خپلو ځایونو کې علاج ترلاسه کړي او ناروغان پیښور ته د علاج دپاره نه راځي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې چارواکو د صحت محکمې د دغې پریکړې ستاینه کړې ده او ویلي دي اوس په کرونا ناروغانو او مرګونو شمېره کې کمی راغلی دی او باید اوس خلک د اوپیډیانو نه مستفید شي. کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی و تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2,10,000,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. په امریکا کې د 450,000، په برازیل کې د 3,50,000 او په هندوستان کې د 6,50,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. په روس کې د 9,05,000 سره، په جنوبی افریقا کې د 5,08,000 او په پیرو کې د 5,15,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. بلړخته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي اسرائیل د سعودي عربستان په هوایی لارو د عرب اماراتو ایرلاین د نیغ په نیغ الوتنو شروع کولو تیاری نیسي. نتنیاهو ویلي دغه کار د اسرائیل او عرب اماراتو د اړیکو پر ځای کولو د هڅو یوه برخه ده. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ اسرائیل او عرب اماراتو اعلان کړی و چې دوی خپلې سفارتي اړیکې د امریکې په مرسته شوې یوې معاهدې لاندې شروع کوي او د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې د بيدرک خلکو او د لوی اختر په موقع د افغانستان سره لګیدلې د چمن پوله باندې د شوي پیخه په سر د بلوچستان دورې پریکړه کړې ده او په بلوچستان صوبه کې د ګولیا دوشنبه د ورځې نه د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی چې تر شپږ ورځو به روان وي. او په یو بل خبر کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي د وژلې شوي شپږ کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ تن یې نیولی دی. دغه پیخه دوه ورځې وړاندې نوخار په رشکۍ علاقه کې شوې وه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لخوا سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار د نیوکو نروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تناو کمولو لپاره د پوځ سرلخکر جنرال قمر باجوا سره د استخباراتي ادارې ISI مشر سعودي عرب ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې واوري.
د پوسټل لخر جنرال قمر جاوید باجوا داسې حل سعودي عرب سفر کړی دی چې په ظاهره د شاه محمود قریشی په بیان د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب شوی دي. او پاکستان شخصي میډیا وایي کال 2013 د سعودي عرب لخوا پاکستان ته درې ارب ډالر نقد ورکولو پس سعودي عرب د پاکستان نه یو ارب ډالر واپس اخیستی دي او د یو ارب ډالر نور واپس کولو غوښتنه یې هم کړې ده. پاکستان وړاندې هم د یو ارب ډالر چین په مرسته سعودي عرب ته واپس کړی وو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په سعودي عرب تنقید نه یوازې مخالفو ګوندونو خو حکومتي وزیرانو هم غندلې وو. د بشري حقوقو وزیر شیری مزار وړاندې د کشمیر په مسله د پاکستان خارجه وزارت په کردار سخت تنقید کړی وو او ویلي وو دوی یوازې د بیانونو ورکولو بل څه عملي کار نه دی کړی. روسو میډیا سره خبرو په وخت هم شیری مزار ویلي وو چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته پکار وه چې د بیان ورکولو په وخت ډیر احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې د خارجه وزیر بیان بیا د یو هیواد پالیسی یا تګلار جوړ شي.
نو هم اس طرح اس ریلیشن شپ کو خراب نه کر سکتے.
شیری مزار وی په ذاتی توګه د خارجه وزیر بیان سره اتفاق نه لرم، ځکه چې سعودي عرب همیش مشکل وخت کې د پاکستان مرسته کړې ده او سعودي عرب پرشان اتحادی هیوادونو سره تعلقات خرابول به د پاکستان په ګټه نه وي. وړاندې پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف هم ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه شان غیر زموار بیانونو لوجې پاکستان لګیا دی خپل نږدې ملګري هیوادونه بیلي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په معاملات د OIC په کردار تنقید نه بس دلته د سعودي عرب سفیر د پوسټ لخر او د مخالفو ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه خو کړی وو، خو یو حکومتي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات نه کول باندې هم ناکیدین وی چې ورنخکاره ده سعودي عرب د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دې چلن خفه دی. د پاکستان یو پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي چې د تعلقاتو بیا ښه کولو کې به هم د پاکستان پوز مهم کردار وي.
همیں مایوسی ہے سعودی عرب اور امارات کی طرف سے جو مودی کی سولیڈیریٹی دکھائی جا رہی ہے اس کو ایوارڈ دیے.
شمشاد احمد خان وہی چې پاکستان د کشمیر په معاملہ د سعودی عرب او عرب اماراتو په کردار مایوس دی. آیا پاکستان لخوا د سعودی عرب پر ضد د تنقید یو بیان نه پاکستان د سعودی عرب اعتماد او بللو؟ د دې تبوس په جواب مردان عبدالولی خان په هنتون کې نړیوال تعلقاتو ډپارټمنټ مشر ډاکټر عبدالشکور وای
باور خو بیلل لري وګت پروسس دی غسه د یوې ورځې خبره نه کنه. او دویمه خبره دا چې پاکستان د ترکی سره یو دغه داسې ښکاری چې روان دی کنه، او د سعودي عرب سره د درې څلور کالو نه موږ ګورو چې داسې اتار چڑھاو راځي په سیزونو کې. په یو خبره موږ ګورو چې سعودي عرب بالکل ډیر خلاف لاړ شي، داسې کارو کې چې پاکستان بل خبره باندې داسې وشي چې
د پاکستان حکومت چې خپل منی چې اقتصاد یې زیاتره په بار هیوادونو کې میش پاکستانیانو لخوا لیگل شوی رقم یا ریمیټنسز باندې روان دي، نو په دې ریمیټنسز کې هم زیاته برخه د سعودي عرب ناراضي.
د قومي عدالت تګلارې جوړولو کمیټې له خوا یو رپورت کې ویل شوی دی چې د هیواد په اعلی او ښکته عدالتونو کې دا وخت څه د پاسه 600,000 قضیې زیر التوا یا د اورېدنې لپاره پرتې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال الیاس خان په دې رپورت کې واوري.
د نېشنل جوډیشل پالیسی میکینګ کمیټي یا د قومي عدالتي تګلارې جوړولو کمیټې لخوا یو رپورت کې په ګوته شوی دی چې د هیواد اعلی او ښکته عدالتونو کې دا وخت د پاسه 2,000,000 یا 600,000 قضیې زیر التوا یا د اورونې لپاره پرتې دي. په دې قضیو کې 15,508 په سپریم کورټ کې، 1,83,411 په لاهور های کورټ کې، 1,83,301 په سن های کورټ کې، 1,30,000 په پېښور های کورټ کې، 15,314 په بلوچستان های کورټ کې او 15,918 په اسلام آباد های کورټ کې پرتې دي. همدغه دا وخت 2,01,121 مقدمې د پنجاب ضلعي عدالتونو کې د اورونې لپاره پرتې دي. 1,15,422 مقدمې د سند ضلعي عدالتونو کې، 2,10,015 د خیبر پختونخوا ضلعي عدالتونو کې، 1,00,000 د بلوچستان ضلعي عدالتونو کې او 3,940 قضیې د اسلام آباد ضلعي عدالتونو کې د اورونې لپاره دا وخت پرتې دي. د سپریم کورټ سالانه رپورټ تر مخه اعلی عدلیه د زیر التوا قضیو فوري فیصله کولو لپاره برابر هڅې کوي او د همروزه بینچونو تر څنګ د ګرمیانو چوټیانو کې هم خصوصي بینچونه جوړ کړي وو. وی او ای ډیوا چې د وتلي قانون پوه قاضي انور نه وپوښتل چې عدالتونو کې د قضیو زر تر زره فیصله نه کېدلو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو هغه وی
then aga efficiency de kaga so governor supreme court na waxe high court land civil judge poi osaga efficiency aga standard ne de induction procedure proper ne de like dislike favoritism political inductees all that told lunga judiciary se pate shwe di ya the judiciary independence pakistan namak ke bachan tau ya lunga insaf kama tai kara agam defective de aur da wajah da hamesha agma de gote uchat شوی دی چې دا انصاف دې شوی به انصاف شوی دا چې ټول پرنسي دا د کوانټیټي اف ججز نمبر زمونږه چې کوم انتظامی دا ست حکومت وای دا غو پرایورټی چې هم انصاف نه دی پاتې شوی او نه انصاف دا وی پاتې شوی دی دا غو پرایورټی چې دې دا یې خپل پولیټیکل پرایورټی دی.
هم دا پښتنه مو چې د سپریم کورټ رپورټینګ کولو ستر خبريال سویل خان او کړه نو هغه صدا سي وي
ما په نظر کې سلور غټي غټي وجه دي دی بل هغه وجه خدا را لیگل سائیڈ والے اکثر جو گورے دا وکیلان چے دے امتیار یعنی نہ کوئی دے اکثر او وکیلانو کا عدم دستیابی پر وجہ بانی وکیلان چے اکثر ایجرمن غواڑی دا گا یوم غٹا وجہ دا بنا غٹا خبر دا را چے زمان گا پراسیکیوشن سائیڈ دے زیادت ویک دے پلٹ کم پوز داری کیس میں چیدی کی غٹ خبر چے اگر ایف آئی آر دے ستا بنیادی چے کیوں کیس کی جی دری غٹ پہلا چے ایف آئی آر زمان پا ایف آئی آر کی چیدی آئی کی غٹ فلاس دارے آگا ایف آئی آر ٹول پا دروغ پا مبنی بندی بل آئی کی چکم بیا گوان پیش کی جی آغم چیدی مطلب دروغ گواگان بیا چکم پراسیکیوشن چکم دے بیا چکم پولیس چکم چالان پیش کئی چالان اور بیا پراسیکیوشن استغاثی پا خپلو کی چکم رپورٹ چیوی آگے کی مماثلت نے
پا رپورٹ کے دا ہم ویلی شوی دی چی پا سپریم کورٹ او اعلی عدالتونو کی دا ہائی پروفائل یا اعلی کچے قضیو دا اورونو لوجی دا عام قضیو اورونی اغیزمنہ کی گی چی لوجی دا غلط زیر التوا قضیو شمیرو کے نور زیات والے رازی دا پاکستان آئین دا آسان او فوری انصاف ورکولو ضمانت ورکوی خو موجودہ عدالتی نظام کے اصلاحات راوستل او دا بدلول با اس ہم ډیر وخت اخلی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا دوام لري. د روزګارونو د خلاصېدو اجازه ورسته حکومت د سیاحت مرکزونو رانستلو پریکړه هم کړې ده چې خلکو ته سهولت ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې ویلي دي تر اوسه پورې د سرخار پیښور غټو روغتونونو خلاصېدو پریکړه نه ده شوې، خو د ضلعو روغتونونه یې ځکه پرانستلي دي چې خلک په خپلو ځایونو کې علاج ترلاسه کړي او ناروغان پیښور ته د علاج لپاره نه راځي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا زموږ د خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې واوري.
خیبر پښتونخوا صحت محکمې د ضلعي او نورو هسپتالونو یا روغتونونو ته وینا کړې ده دوی د مریضانو لپاره او پیډیان خلاص کړي چې سرخار په خور کې په روغتونونو باندې بوج کم شي. دغه فیصله یا پریکړه په داسې وخت کې د صحت محکمې لخوا تر سره شوې ده کله چې کورونا وایرس په ناروغانو او مرګونو شمیره کې کمای راغلی دی. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې مشر یا ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز وایس اف امریکا ډیوه ته وویل څو ورځې پس به د پیښور روغتونونو پرانستلو پریکړه هم وشي.
هم نه عید سے پہلے تمام اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو
منګلو یختره مخکې ټولو غټو او وړو صحت مرکزونو ته وینا کړې و چې او پیډیانې دی پرانځي. موږ صحت مرکزونو ته هغه وخت کې د پرانستلو اجازه ورکړه کله چې د صحت محکمې یو ټکنیکی کمیټې مشر پروفیسر ډاکټر امجد محبوب وینا وا اوس ته په روغتونونو کې او پیډیانې خلاص کړل شي، خو اوس په روغتونونو کې دغه سہولت ورکول کیږي
اور نارمل فنکشننگ اسپتالوں کی شروع ہو چکی ہے.
خیبر پختونخوا حکومت د کرونا وائرس مخنیوی په غرض د صوبې ټول غټ او واړه صحت مرکزونه د 13 مارچ په میاشت کې تړلی وو، خو صحت محکمې ویلي دي د او پی ډیان خلاصې دو سره د شرط هم لګولې دی چې مریضان او دوی سره راغلي تنان به ماسکونه اچوي او یو بل سره فاصله ساتل به هم باوري کوي. د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټرانو اتحادی غړي ډاکټر شمس وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د ژوند نورو برخو او روزګارونو ته هم اجازه ورکړل شوې ده او اوس باید پیښور او پیډیانې هم خلاص شي.
که چرته او پیډینو کو کولاو نو اسیم مریضان راځي، زموږ ټول مریضان اوس ایمرجنسی ته راځي او په ایمرجنسی باندې ډیر زیات بوج دی او د دې وجنه کو پیډی کولاو شي او هغه کې د فاصله خیال وساتل شي، ماسک استعمال وساتل شي، نو دورا زیات فرق نه پروزی کرونا باندې ولې چې چا ته پرکونه کولاو دی بازارونه کولاو دی نو که هسپتال کې پیډی کولاو شي نو پته باندې دورا اثر نه پروزی.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز تر مخه په صوبې غټو او وړو یو سل پنځه صحت مرکزونو کې د کورونا ناروغانو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ کړی شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا د جان هاپکینز په هنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,000,000 نه زیات خلک وجلی. په امریکا کې د 1,00,000، په برازیل کې د 1,00,000، په مکسیکو کې 55,000، په هندوستان کې 50,000 او په برتانیا کې د 46,000 نه زیات خلک مړه کړي. د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې واوري.
په هند کې د کرونا له کبله د مرګونو شمیر د 50,000 نه 13 ورځې واوړېده او پرون په یو ورځ کې د 900 کسانو مرګونه راپور شوي دي. د امریکا، برازیل او مکسیکو نه پس هند د مرګونو په حساب کې په نړۍ کې څلورم لمبر باندې هیواد دی. نیوزیلند چرته چې د 100 ورځو پورې د کرونا یو ناروغ تن هم نه و راپور شوی، راتلونکي میاشت کې دونکو انتخابونه ځنډولي دي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسیندرا آرډن ویلي قومي انتخابونه به اوس د اکتوبر په 18 نیټه ترسره کیږي او د دغې نه به وروستو نه ځنډول کیږي. د نیوزیلند د صحي چارو چارواکي وایي چې 13 ورځ ګرد هیواد کې 99 ناروغان راپور شوي دي چې ورسره هیواد کې د ناروغانو شمیره 2.8 ته رسیدلې ده. د نیوزیلند آکلند ښار هم د یوې بلی اونۍ لپاره تړل شوی دی. په سویلي کوریا کې چرته چې هم د کرونا په ناروغي قابو راوستلو کې حکومت کامیاب شوی وو او د نو ناروغانو شمیره ډیره راکمه کړې شوې وه. د پایتخت سول ګیر چاپیرا د صحت چارواکو کلک ګامونه پورته کړي چې د یادې ناروغۍ مخه ونیول شي. دغه ګامونه په پایتخت کې موجود چرچونو کې هم پورته کړی شوی دي کوم چې د ناروغۍ د خپرېدو په مرکزونو کې شمارل کیږي. د تیرو 2 میاشتو راهیسې په مشکله د نو ناروغانو شمیره په سویلي کوریا کې د 50 اوختله. چارواکي وایي چې د ګل په ورځ 190 او د اتوار په ورځ 390 ناروغان راپور شوي دي. جاپان چې د نړۍ دریمه لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي، د کورونا له کبله یې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په اقتصاد اقتصاد باندې بد اغیز را څرګند شوی دی. د حکومت لخوا جاری کړل شوی تازه معلومات وایي چې په جاپان کې د اپریل او جون میاشتې په مینځ موده کې د اقتصادي پرمختګ شرحه 20.8% رقم شوی ده. دا د کال 1918 په دی خو د جاپان په اقتصاد کې لوی کمواله دی. بلخو په امریکا کې د یادې ناروغي ماهرین وایي هغه څوک چې ورته د کرونا ناروغي شوی وي تر یو کال پورې هغوی ته دغه ناروغي نشي کېدی. په سی بی ایس ټی وی فیس دی نیشن پروګرام کې د امریکا خوراک او د درملنې ادارې مشر ډاکټر سکاٹ ګوډلیف وویل چې د ناروغیو د مخنیوي او قابو کولو ادارې لخوا شوی تحقیق ښایي چې تر دریو میاشتو پورې ارومرو د دغه ناروغي وخل شوی انسان به محفوظ وي که وړاندې له دغه ناروغي جوړ شوی وي، او دا هم کېدی شي چې تر یو کال پورې دغه وجود د ناروغي خپل دفاع وکړي. د زیاتوي دغه موده کمه او زیاته هم کېدی شي ځکه چې د ځینو خلکو مدافعتي نظام کمزور وي او د ځینو لږ مضبوط وي. خو ښه خبره دا ده چې جوړ شوی ناروغان به تر څه وخت محفوظ وي. نوموړي بیا هم خبرداري ورکړه چې د ناروغي ته ناول کرونا وایرس هم په دې وجه ویل کیږي چې ډاکټران لا هم په دې پوره خبر نه دي. په امریکا کې د کرونا وایرس څخه د مرګونو شمیره د 1,00,000 څخه اوښتې ده، کوم چې ګرد نړۍ کې د بل کوم هر هیواد نه زیاته ده. د واشنگټن د صحت یوې ادارې پیشبیني کړې ده چې د سپتمبر میاشت کې به دا شمیره د 1,00,000 څخه اوړي او دسمبر په میاشت کې به دا شمیر 3,90,000 ته رسیږي. د سویلي افریقا صدر او د صحت ماهرین وایي د کرونا وبا له کبله دغه تشمیري د اوچتوالي اخیری حد څخه تیرې شوې دي. د هیواد صدر سایرل رامپوسا ویلي کاروبارونو خلاصولو یا دې کې د نرمۍ اعلان کوي خو لا هم ناروغي ختم نه ده. صدر رامپوسا وویل چې د تیرو دریو اونیو راهیسې شمیرې په خطر روانې شوې دي او د ورځې په حساب نوي ناروغان د 12,000 نه اوس 15,000 ته راکم شوې دي. د په قام باندې غږ وکړ چې د ناروغي مخنیوي لپاره یو موټی شي.
په امریکا کې د خزو د وټه چولو د حق سل کال پوره شو. سل کال مخکې هم په امریکا کې جمهوریت قائم و، مګر یوازې نارینه و به د وټه چولو حق لرلو. خو خزو خپل خوله پټونه ساتله او د خپل حقونو ترلاسه کولو د پاره یې سخت مبارزه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار فواد احمد لامې نو وري.
په امریکا کې د خزو د حقونو پلویانو د 19مې پیړۍ په اخر او د 20مې پیړۍ په سر کې د خزو د ووټ اچولو د حق لپاره پراخ کمپاینونه کړي او زیات زیار یې استلې دي. بل اخر سل کال مخکې په هم دی میاشت، یعنی د اگست په میاشت، د امریکا په آئین کې 19م ترمیم راغی او د هغې لاري خزو ته د حق ورکړی شو چې په انتخاباتو کې خپل ووټ ورکړي. د یادونه وړ ده چې په اول ځل د دې ترمیم قرارداد په کال 1988 کې کانګرس ته پیش کړی شو، مګر څلوېښت کال یو وخت ونیو چې هغه پاس شي او بیا د امریکا د څلورو برخونه درېمه برخه ریاستونه هغه منزور کړي. د ووټ اچولو په برخه کې د ښځو په حق کې مبارزه اول ځل د ښځو د حقونو په هغه کنونشن کې پیل شو چې په کال 1948 کې د نیویارک ایالت په سینیکا فالس ښار کې جوړ شوی و. په دې کنونشن کې چې په یو چرچ یا کلیسا کې ترسره شو، شاوخوا 300 کسانو ګډون کړی وو چې په کې یو تور پوسی ښځه هم نه و شامله. هغه چرچ اوس د ښځو د حقونو د قومي تاریخي پارک یو برخه او د ښځو د حقونو د تحریک د پیدا کېدو ځای ګڼل کیږي. د هغه کنونشن برخوالو یو اعلامیه هم جاری کړ چې د ډیکلریشن اف سنتیمنتس په نوم پیژندل کیږي او په هغه کې لیکلي چې ښځو ته د نارینه او په شان حقونه ورکړی شي، په شمول د ووټ اچولو. د ښځو د حقونو د قومي تاریخي پارک یو چارواکي انډریا ډیکوټر ویو ای ته وویل چې د ښځو د حقونو هغه اعلامیه د امریکا د خپلواکۍ یا استقلال د اعلامیې نه په تقلید لیکل شوی، خو دا الفاظ چې ټول نارینه برابر پیدا شوی دي پدې اوریدلی چې ټول نارینه او ښځې سره برابر پیدا شوې دي. د کوټر یادونه کوي چې په کال 1980 کې د آئین د 15م ترمیم لاله په تور پوسټ کې یوازې نارینه او ته د ووټ اچولو حق ورکړی شو، خو کله چې ښځو د ووټ اچولو د پاره خپل مبارزه پیل کړه نو په دې تحریک کې بیا د نسلی تفریق او سترو اختلافونو موضوع هم مخې ته راغله، ځکه هغو سپین پوسو چې د ښځو د پاره یې د ووټ ورکولو حق غوښته دا حق تور پوسو ښځو ته نه غوښته.
په جانز هاپکنز یونیورسيټي کې د تاریخ یو پروفیسر مارتا جونز چې د تور پوسټو خوځو د مبارزې په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي چې د دوو پیړیو په اوږدو کې تور پوسټو خوځو په خپل تنظیمو کې یو موازی تحریک رامنځته کړ. کله چې د شلمې پیړۍ په سر کې د خوځو په رول کې تغییر راغی نو د ځوانو او با عزم خوځو یو نوې کول د خوځو د حقونو مبارزې ته ادامه ورکړه. د خوځو د ووټ اچولو یو تاریخ پوه او لیکواله ایلن ډوبیوس وایي هغوی کالجونه لوستي وو او د ټولو کاریګرو یو په څلورمه برخه وو. هغو کې داسې کسان وو چې په لیکوالۍ، شاعرۍ او هنرونو کې ایوارډونه ګټلي وو. تر کال 1914 پورې د خځو د ووټ اچولو د حق فعالانو خپل مظاهرو ته زور ورکړ، مارچونه یې تنظیم کړل، شمې ولګولې او د لوګي احتسابونه یې وکړل. هغوی په دې لاره کې ډیر هم وځورول شول. د خزینه ووټ اچونکو د لیگ وینا ده چې یو پیړۍ پس خځو ته بیا هم د ووټ اچولو په لاره کې خندونه شته او په دې خندونو کې د ووټ اچونکو د لپاره د تفریقي شناختي کارت جبري ګرځول، د شهري توپ د اثبات لپاره په قانوني ووټرانو باندې لګول شوی محدودیتونه، په غیر سپین پوسی معاشرو کې د ووټ اچولو د مرکزونو کموالی او داسې نور شامل دي. په امریکا کې اوس خځې که سپین پوسی وي او کتور پوسی او یا د کوم بل نسل چې په قانوني شرایطو برابر وي د ووټ اچولو حق لري، مګر د خزو د حقونو د لپاره مبارزه نه ده ختمه او په ډیرو نورو برخو کې د خزو د حقونو پلویان بیا هم هڅه کوي چې خزه د نارینه سره برابر وي.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوونکې د زمونږ همکار مختار خلیل.
عوامی جمهوریت چین د کال 2018 نه په سینکیانګ کې په یوغور، قازق، قرغیز او د نورو فرقو په مسلمانانو بې کچه زیات ظلمونه راټیټ کړي دي. دا څه اتفاق نه دی چې په دې مسلمانانو دا ظلمونه په کال 2018 کې د سینکیانګ خود مختار سیمې د پاره د چین د کمیونیستي پارټۍ د لوی سکرتر په حیثیت کې د پولټ برو د ممبر د چینګ ګوانګو د مقررېدو نه پس شروع شوې دي. د دې سینکیانګ د پیداوار او د تعمیراتو د مشر په حیثیت هم د غلطکار کوي چې د ایکس پی سی سی په نوم هم یادیږي. دا د سینکیانګ د خود مختار سیمې یو اقتصادي او پارلماني تنظیم هم دی کوم چې د چین د مرکزی حکومت د نیغ په نیغه اختیار لاندې راځي او په سینکیانګ کې نور مختلف سرکاري کارونه کوي. چین ګوانګو سینکیانګ ته د رسیدو نه سم دستی پس په سینکیانګ کې د یوغور په شمول د مختلفو نورو فرقو د مسلمانانو د کوټلې سارنی او د دوی د نظربند ساتلو کارونو ته لاس واچولو. دغه وخت نه په سینکیانګ کې په لکونو یوغور، قرغیز، قازق او د ترک نسل نور ډیر مسلمانان د ګیرو په پریخودو او د شرابو د نسکلو په سر گرفتار کړی شوی او د نظربندې په کیمپونو کې اچولې شوی دي. امریکای او د صدر ترامپ حکومت د دنیا په هر منطقه کې د مظلومانو او د چقیدورو خلکو د امداد کولو او د دوی د بنیادی حقوقو د تحفظ کولو پوخ نیت کړی دی. د سینکیانګ په مسلمانانو د کوونکو ظلمونو په سر امریکای د سینکیانګ د کمیونیستي پارټۍ په سکتر چین کوانګو د سینکیانګ د ولسی حفاظتي ادارې په مشر وانګ مینګ شان په سینکیانګ کې د کمیونیستي پارټۍ په یو لوی غړي ژو هی لن په خوانی حفاظتي چارواکي هو لیو جن د سینکیانګ د کمیونیستي پارټۍ په پخوانی مشر سن جون لونګ او د سینکیانګ د کمیونیستي پارټۍ په نائب مشر پینګ جاروی باندې د امریکای د خزانه او د خارجه چارو د محکمو لخوا بندیزونه لګولې شوې دي. د خزانه د محکمې لخوا لګیدلې بندیزونه د 1313 نمبر انتظامی حکم لاندې لګیدلې دي. د دې تر مخه بندیز لګیدلې تن یا کسان امریکای ته نشیرات لې او په امریکا کې د دوی مال حال او جیداد هم بندولې کې دی شي. امریکا په چین کې د جمله او خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره سخت اقدامات کوي. د امریکای د خارجه چار وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د چین په سینکیانګ سیمه کې په یوغور مسلمانانو او د نورو فرقو په مسلمانانو د چین د کمیونیستي پارټۍ ظلمونه او د بشری حقوقو وهنی د موجوده صدای د ټولو نزيات ناوړه او پلیت عمل دی. د صدر ترامپ حکومت د چین په کمیونیست پارټۍ د یوغورو او د نورو فرقو په مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو د تپوس د پاره د عالمی کوششونو مشري په خپل لاس کې اخیستی ده. د چین کمیونست پارټي په سینکیان کې د یوغورو او د نورو مسلمانانو په یو مخیز ډول گرفتارولو، نظر بند کیمپونو کې د بند ساتلو، په هر ځای کې د دوی د سارنې کولو او دوی نه د جبري مشقت اخیستو په شمول په یو شمیر نورو غیر انساني سلوکونو کې ککړه ده. خاغری پومپیو خپل خبره په دې خبره ختمه کا چې نن ورځ مونږ د دې ټولو ظلمونو د خاتمې لپاره راپورته شوی یو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.